تاسو له اس بي اس پښتو سره یاست.
خغله مجيب منيب بیا هم تاسو سره مشوایم. السلام علیکم.
سلامونه علی خیل صاحب تاسو ته او د رادیو ټولو محترمه اوریدونکو ته.
علیکم سلام مجیب صاحب. لکه څنګه چې هر کله د دې یادونه کومه نو دې ته به موږ سترګې په لار یو چې له تاسو خبرو چې د کووید 19 حالت په نړۍ کې څنګه دی هرو مرو تاسو به ډېر په زړه پورې معلومات راټول کړي وي. نو زه به پایل نړۍ څخه وکړم منیب صاحب، ځکه چې ډبلیو ایچ او یو ځل بیا د ریکارډ په کچه په یوه ورځ کې نږدې 2,80,000 نوې پیښې ثبت کړې او همداسې د ریکارډ په کچه یې د مړینې یو شمیر هم ثبت کړ. یعنی حالت ته ښه نه برېښي، خو ستاسو معلومات څه دي؟
بلې ښاغلی علیخیل صاحب، په نړۍ کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیرې اوس په رښتیا هم د پخوا په پرتله په چټکۍ سره د لوړېدو په حال کې دي. په تیرو دریو ورځو کې هر ورځ له 200,000 څخه زیاتې نوې پیښې ثبت شوې دي، چې نږدې 80,000 هم یوه ورځ ورسېدې دا شمېرې. خو خپرې شوې شمېرې داسې ښیي چې تر دې دمه په ټوله نړۍ کې د اخته کسانو شمېرې هم له 15 میلیونه کسانو څخه زیاتې شوې دي، او تر اوسه پورې په کورونا نږدې 10 میلیونه کسان بیرته ښه شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون لخوا خپرې شوې شمېرې ښیي چې تر دې مهاله په ټوله نړۍ کې شاوخوا 640,000 کسان خپل ژوند د دغې ناروغۍ له امله، د کووید 19 ناروغۍ له امله له لاسه ورکړی. د امریکا هیواد تر اوسه پورې هم د لس په سر کې ده، او په امریکا کې د اخته کسانو شمېرې له 4 میلیونو څخه پورته شوې دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون لخوا خپرې شوې شمېرې دا هم ښیي چې په امریکا کې تر دې مهاله شاوخوا 148,000 ناروغانو خپل ژوند له لاسه ورکړی، او شاوخوا 2 میلیونه ناروغان بیرته ښه شوي دي. له امریکا وروسته په برازیل کې تر ټولو زیات کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي. په برازیل کې د اخته کسانو شمېرې 2,348,000 کسانو ته رسېدلی دي، او دغه شمېرې د لوړېدو په حال کې دي. په هند کې وضعیت لا ډېر خرابې خو روان ده. تیره اونۍ به هر ورځ شاوخوا 10,000 نوي کسان په کورونا ویروس اخته کېدل، مګر اوس پروانه اونۍ کې لیدل کېږي چې هر ورځ 50,000 کسان په کورونا ویروس په تیرو څو ورځو کې ثبت شوي دي. نو وضعیت هلته خرابې خو روان ده، او په یو شمېر هغو هیوادونو کې چې وضعیت ښه شوی دی اوس یو ځل بیا هلته وضعیت بیرته خرابې خو روان ده، او د دویمې څپې خبرې هلته کېږي. په فرانسې کې، بلجیم کې، هانګ کانګ کې د ماسک اغوستل جبري شوي دي. په جاپان کې چې وضعیت ښه شوی و، د جاپان په مرکز ټوکیو کې له خلکو څخه غوښتنه شوې ده تر څو په راتلونکو رخصتیو کې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له خپلو کورونو څخه بهر ونه وځي تر څو د ویروس ته خپرېدو مخنیوی وشي.
صحیح منیب صاحب، دا چې د کرونا وایرس له امله دغه شمېرې ته تاسو اشاره وکړه، او ما مخکې هم وویل چې هر اونۍ یا په دې وروستیو کې ځینې ریکارډونه جوړیږي چې ډېر خلک پر دغه وایرس اخته کیږي، ولې بل خوا د واکسین جوړېدو هلې ځلې چې د هغې هم زور اخیستی دی. البته د اکسفورد د واکسین ذکر کېدای شي ډېرو ځایو کې شوی وي چې اورېدونکو به هغه لوستی یا اورېدلی وي. نو واکسین په اړه ستاسو معلومات څه دي؟ چې څومره واکسینونه دا مهال جوړېدو حالت کې دي؟ کوم یوې کوم سټیج کې دي؟
بله ښاغلی علی خیل صاحب، دا واقعاً چې د اورېدونکو لپاره، حتی د خبریالانو لپاره هم جالبه ده تر څو پوه شي چې واکسین خبرې چیرته رسېدلې دي. اوس مهال ما چې کتنه درلوده، په نړۍ کې 1,550 څخه زیاتې ادارې دي، پوهنتونونه دي، علمي مرکزونه دي چې په واکسین باندې کار کوي، او د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او چې د هغو سره دغه خپل واکسینونه ثبت کړي دي چې موږ ورباندې کار کوو. نو د دغه 1,550 واکسینونو له ډلې څخه داسې دي چې 3 واکسینه ډېر پرمختللي شوي دي، پرمختګ پکې شوی ده هغو کې، چې له هغې څخه یو واکسین په چین کې جوړیږي، یو هم د انګلستان د اکسفورډ واکسین ده چې تاسو اشاره وکړه، او یو هم په امریکې کې یو واکسین ده. دریم سټیج دا معنی چې د انسانانو دوه درېمې مرحلې ټیسټ ته رسېدلې دي. نه، په اوله مرحله کې په لسهاو کسانو، په دویمې مرحله کې په سلهاو او اوس په زرهاو کسانو د واکسین ازمایښت کېږي. یعنې که چیرې درېمې درجې نه کامیاب شي، اغین ورستا بیا اغه اجازه ورکول کیږي او بیا ورستا خلکو ته توزیع کیږي. ما یو ځای داسې هم راپور ولیده چې یو قیمت چې ورته ټاکل شوی ده په امریکا کې چې ممکن قیمت یې واکسین بچوي هغه شاوخوا $40 ویل کیږي چې امکان لري ووسیږي. داسې یو خبر هم ولیده. نو دغه د آکسفورد پوهنتون ته شتاسې اشاره وکړه په رسنیو کې په اخرو ورځو کې ډېر زیات و. هغه د اول سټیج د آکسفورد پوهنتون د اول پړاو نتیجې چې دي مثبتې راغلي دي، در حال چې هغه واکسین اوس په دریم پړاو کې ده، یعنی که دویم پړاو نتیجې به هم کېدی شي په راتلونکو ورځو کې راشي، او د دریم چې کله پای ته ورسیږي او نتیجې راشي کامیاب اوسیږي نو واکسین به بازار ته راځي. ما څو ځای ولوستل چې امکانات دې شته چې تر اکتوبر میاشته پورې هغه نتیجې راشي. که راشي نو تر هغې وروسته امکان لري اجازه واخلي او که کامیاب اوسیږي واکسین بازار ته راشي، او که نه ځینې داسې هم فکر کوي چې د راتلونکي کال په لومړیو کې یا هم بعضې واکسینونه داسې تمه لري چې د راتلونکي 2021 کال په نیمایي پورې به واکسینونه راشي. نو معلومه به شي د وخت په تېرېدلو سره که چېرته رښتیا هم ټولې پروسې کامیابه اوسیږي په څو میاشتو کې به واکسین ولرو کنه راتلونکي کال ته به دا خبره پاتې.
په دې هیله چې دغه واکسین ژر تر ژره د خلکو لاسرسي ته ورسیږي، او بل د روغتیا نړیواله اداره یا ډبلیو ایچ او په دې باندې ټینګار کوي که هر چیرې یا هر هیواد کې یا هر کمپنۍ دغه واکسین جوړوي نو دا باید عامو خلکو ته د نړۍ ټولو خلکو لپاره دا باید وړیا وګرځول شي. منیب صاحب، زموږ استاسې ډېر پښتانه له افغانستان او پاکستان څخه دلته استرالیا کې میشتي، نو هغوی لپاره به دا هم په زړه پورې وي چې د هغو هیوادو حالت څخه هم خبر شي. له پاکستان څخه ساسو تازه معلومات څه دي؟
بلې ښاغلی لیسل صاحب، شمیرې ښیي چې په پاکستان کې وضعیت بیرته ښه کېدو خو روان ده. ما چې هغه ګراف ته کتنه درلوده چې شمیرې ښیي چې پخوا څومره هر ورځ به زیاتې ثبتېدلې او اوس څومره کمې ثبتېږي، هغه ښیي چې د جون په میاشت کې به هر ورځ شاوخوا 15,000 نوې پېښې په پاکستان کې ثبتېدلې، مګر د تېرې اونۍ دغه شمیرو ته د تېرو څو ورځو شمیرو ته چې ما کتنه درلوده هر ورځ 1,500 or 2,000 نه کمې پېښې ثبت شوې دي، چې دا یو مثبت پرمختګ پکې لیدل کېږي په پاکستان کې. تر دې دمه په پاکستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو شمیرې نږدې 300,000 کسانو ته رسیدلې دي. د پاکستان د روغتیا ادارې لخوا خبرې شوې شمیرې ښیي چې تر ټولو زیات کسان د دغه هیواد په سند ایالت کې په کورونا ویروس اخته شوي، چې شمیرې 115,000 کسانو ته رسیږي. له سند وروسته په پنجاب کې شاوخوا 90,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي. په پاکستان کې د کورونا ویروس د شمیرو له کموالي سره په پاکستان کې اوس د پولیو واکسین کمپاین بیرته پیل شوی دی. دغه کمپاین د کورونا ویروس له امله په تیرو څلورو میاشتو کې درول شوی و. بله خبر دا ده چې راپورونه ښیي چې که چیرته وضعیت همداسې دوام وکړي نو د پاکستان حکومت کومه پرېکړه چې کړې هغه دا ده چې د سپتمبر په 15 نیټه به تعلیمي ادارې بیرته په خپل فعالیت پایل وکړي. غواړم دې خبرې ته هم اشاره وکړم چې په پاکستان کې هم په دې اړه خپاره شوي معلومات و چې هغه پیسې چې د کورونا لپاره په پاکستان کې هم ځانګړې شوي، لکه افغانستان په اړه چې شکایتونه وایي چې له هغه څخه صحیح استفاده نه وه شوې، خو د پاکستان حکومت دغه تورونه ردوي، وایي چې د کورونا ویروس لپاره له ځانګړو شویو پیسو څخه صحیح استفاده شوې ده.
او له افغانستان څخه منیب صاحب څه تازه معلومات څه دي؟
د افغانستان په اړه وروستۍ معلومات داسې ښیي چې په وروستیو څو اونۍ کې په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کسانو په شمیرو کې کموالی په سترګو کېږي او کموالی راغلی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤولین وایي چې د پخوا په پرتله اوس کم خلک په افغانستان کې په کورونا ویروس اخته کېږي او د اخته کسانو شمیرې د کمېدو په حال کې دي. تر دې مهاله په افغانستان کې شاوخوا 15,999 کسان په کورونا اخته شوي. د اخته کسانو له ډلې څخه شاوخوا 24,000 کسان بیرته ښه شوي او 2,015 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی. د وروستیو څو ورځو پیښو ته که وکتل شي په افغانستان کې شاوخوا 100 پیښې دوه ورځې وړاندې 112 پیښې ثبت شوې وې. نو که چیرې دغه شمیرې چې دوی شریکوي رښتیا واوسیږي دا خو یو مثبت پرمختګ دی، خو تر اوسه پورې هیڅ ادارې یا سازمان په دې اړه څه نه دي ویلي چې آیا دغه شمیرې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شریکوي څومره به صحیح اوسیږي. د افغانستان رسنۍ هم نن سبا لیدل کېږي چې د کورونا پیښو ته وضعیت ته په افغانستان کې ډېر پوښښ نه ورکوي او ډېری امنیتي مسایلو او د سولې پر مسلې باندې بوخت دي. د وضعیت له ښه والي سره اوس داسې ښکاري چې د افغانستان حکومت پریکړه کړې تر څو په راتلونکو ورځو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د زده کوونکو پر مخ خلاصې شي. دا چې زده کړیالان به او زده کوونکي به د ښوونځیو څرنګه ښوونځیو ته او پوهنتونونو ته ځي، هره ورځ به ځي یا څرنګه، په دې اړه تر اوسه پورې معلومات نشته. په راتلونکو څو ورځو کې به یې ترلاسه کړو او په راتلونکي خپرونه کې به یې له خپلو اورېدونکو سره شریکو.
ډېر ښه منیب صاحب، په استرالیا کې حالت هم یعنی ښه نه برېښي، البته په ځینو ایالتونو کې دې اړه باندې به هم زموږ اورېدونکو ډېر رپورټونه زموږ له ویبپاڼه څخه لیدلي وي چې موږ هلته تازه معلومات شریکوو. ولې ستاسو تازه معلومات څه دي؟ استرالیا کوم لور ته روان دی او اقتصادي برخه کې هغه کسان کوم چې خپل کارونه لاسه ورکوي، نو دې اړه باندې آیا څه معلومات تاسو راټول کړي دي او کنه؟
بلې ښاغلی علیخیل صاحب، په استرالیا کې یو ځل بیا په کورونا ویروس سخته کسانو شمیرې د لوړېدو په حال کې دي. تېره ورځ په استرالیا کې د کورونا ویروس 309 نوې پیښې ثبت شوې چې د دغو نوې پیښو له ډلې څخه 300 پیښې یوازې په وکټوریا ایالت کې وې، و پیښې په نیو ساوث ویلز کې ثبت شوې او دوه هم په کوینزلند کې ثبت شوې. تر دې دمه په ټوله استرالیا کې شاوخوا 13,000 او 600 کسان په کورونا ویروس سخته شوي او 140 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اوس مهال په استرالیا کې د کووید 19 ناروغۍ کوم ناروغان چې دي، برحاله ناروغ چې دي، د غوش بیر 3,900 کسانو ته رسیږي او پاتې نور 8,200 کسان ښه شوي دي. او که چېرته دغو شمیرو ته هم وکتل شي، ډیری په وروستیو څو اونیو کې چې کومې پیښې ثبت شوي 95% څخه زیاتې یوازې په وکټوریا ایالت کې ثبت شوي دي. له همدې امله په وکټوریا کې څو ورځې وړاندې تر ټولو زیاتې پیښې هم دوه ورځې وړاندې ثبت شوې. نو په وکټوریا کې وضعیت د اندېښنې وړ ده او د وکټوریا په ښار کې جمع د میچل شایر په سیمه کې د ماسک اغوستل جبري شوي دي. دا یوه خبر ده په اطرافو کې د وکټوریا له خلکو څخه غوښتنه شوې ده تر څو پیشنهاد شوی دی او توصیه ورته شوی چې ماسک واغوندي، خو جبري نه ده. هلته یوازې په ملبورن کې او میچل شایر سیمه کې ده او که څوک یې ونه غوندي $200 هغوی جریمه کیږي. د دې تر څنګ یوه بله خبره هم ده چې پرون په رسنیو کې راغله، هغه دا ده چې که چیرته د دې لپاره راپورونه په دې اړه هم و تاسو به اورېدلي چې یو شمېر کسانو ټیسټ کړی ده بیا وتلي دي او هغوی د ویروس نورو ته انتقال کړی دی، یعنې بې پروايي یې کړی ده. د دې لپاره مسؤلینو تصمیم نیولی دی تر څو د استرالیا له نظامیانو څخه هم استفاده وکړي او هغه استفاده په دې شکل سره کیږي چې که چیرته یو ناروغ ته دوی زنګ وهي او په 2 ساعته کې هغه ناروغ کس چې د کورونا ویروس لري جواب ورنکړي، نو یو مسؤول کس جمع دغه د استرالیا د سرتیرو سره، نظامی سرتیرو سره یو ځای به دغه کور ته وردی او انټرویو به ورسره کوي چې مطمئنه شي چې هغه کس په کور کې ده او د قانون اطاعت کوي. نو که چیرې په کور کې ونه اوسیږي معلومداره چې دا بیا سرغړونه ده. نو د کورونا ویروس د استرالیا په اقتصاد هم تاسو چې اشاره درلوده ناوړه اغیز کړی دی. د استرالیا خزانه دار وړم ورځ خبریالان ته وویل چې په تیر مالی کال کې استرالیا اقتصادي بودیجه له 1.3 میلیارد ډالر زیان سره مخ شوی و، مګر پر روان کال کې، روان مالی کال کې چې البته 2020 کال له جولای څخه شروع کیږي تر 2022 نیمایي پورې، په دې کې دوی کوم وړاندوینه چې کوي هغه دا ده چې 1.3 میلیارد ډالر ته به دغه زیان ورسیږي. دا به له دویمې نړیوالې جګړې وروسته لومړی ځل وي چې د استرالیا اقتصاد ته په دغه کچه زیان رسیږي. بیکاری خو له اقتصاد سره یو تړلې خبره ده. دا چې د استرالیا اقتصاد ته زیان رسیدلی یو یا تر دې وروسته رسیږي، نو دا به په بیکاری هم اغیز ولري. له همدې امله وړاندوینه کیږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د روان کال تر پایه پورې یا کرسمس پورې به بیکاری کچه 9.25% ته ورسیږي او 240,000 نور کسان به خپل کارونه په استرالیا کې له لاسه ورکړي. په همدې حال کې څو ورځې وړاندې د استرالیا لومړی وزیر د جاب کیپر او جاب سیکر کومې پیسې چې دي چې هغه کسان چې کار نه لري یا هم له کمپنۍ سره کار کوي، کمپنۍ له تاوان سره مخ شوي، نو د دوی له طریقې نه دا پیسې خلکو ته ورکول کیږي. دغه پیسې د راتلونکو څو نورو میاشتو لپاره هم تمدید کړي، خو هغه اندازه د پیسو چې ده کم کړه چون د خبرونې وخت ډیر کم دنه غوړم ډیرو جزئیات ته لاشم فقط دغه نوایم چې هغه کسانو چې فول ټایم باید جاب سیکر پیسې په دوه هفتو کې $1,500 اخیسته او د وی پیسې به $1,200 او هغه کسان چې فول ټایم کار نه لري د هغوی پیسې له $1,500 بیا د جنوري له اولې نیټې څخه هغه نورې هم کمیږي چې $650 راځي او بله خبر د جاب سیکر پیسې دي د جاب سیکر پیسې بیا د $1,100 څخه شاوخوا $800 که چېرته اورېدونکي غواړي لا ډېر جزئیات په دې اړه یا نورو مسایلو په اړه وویني چې څه پرمختګونه شوي دي کولی شي د سپیس پښتو ویبپاڼې ته ولاړ شي او لا ډېر جزئیات هلته ولولي یا هم زموږ راپورونه واوري.
نړۍ مننه ښاغلی منیب صاحب، ډیر زیات په زړه پورې معلومات ول چې تاسو راټول کړي وو او په دې هیله چې د اوریدونکو د پام وړ به هم ګرځېدلی وي. تاسو ښه ورځ غواړم، ښې چاره ولرئ.
که غواړی دغه سنورې کیسې هم اورئ نو د خپل پودکاسټ، ګوګل پودکاسټ یا هم د خپل خوښې پر پودکاسټ یې واورئ.